د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه، او د تخار په ولایت کې په عام محضر کې د وهل سوي میرمن سوریا سره مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د دې ساعت مهم خبرونه واوري. ایران او روسیې په امریکا تور لګولی دی چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو خلکو ملاتړ کوي، مګر واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې او سوریې قواو د مشتنزدې په محاصره شو سیم باندې د تاروزی حملو یو نوی پړاو پیل کړی دی، او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویلی دی چې امریکا نشي کولی چې په فلسطینیانو سوله تحمیل کاندي، او دا هم د خبرونو تفصیل. ایران او روسیې په امریکا تور لګولی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ملاتړ کوي، خو واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي. ایرانی مطبوعاتو د حق ملک د وسلوالو قواو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقرګي له قوله ویلي دي چې داعش او نورو وسلوالو ډلو په عراق کې او سوریه کې د ماتې نه وروسته افغانستان ته مخه کړې ده. جنرال باقر په تهران کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل چې دا کار امریکا ته بهانه ورکوي چې په سیمه کې خپل نظامي حضور ته دوام ورکړي. د ایران د دفاع وزیر بریج جنرال امیر حاتمی د همدې تیر یکشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی سره په ټلیفون خبر کې خبرداری ورکړی و چې واشنگتن کوشش کوي د داعش ډلې افغانستان ته انتقال کړي، خو امریکا وایي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې تباه کولو ته متحده ده. د روسیې او د سوریې قواو د مشتنزدې په محاصره شو سیم باندې د تاروزی حملو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې وایي چې په یوه میاشت کې د غوطه په ختیځ کې په حملو کې 55 ملکیان وژل شوي دي. هلته په هغو سیمو کې تقریبا 400,000 خلک بند پاتې دي. ملګرو ملتونو سمدستي د یوې میاشت لپاره د اوربند غوښتنه په دې خاطر کړې ده چې د سوریې محتاجو خلکو ته په عاجل ډول خوراکي او طبي مواد ورورسوي. راپورټونه وایي چې هلته د نجات عملی ویلي دي چې د 200 نه زیات خلک زخمي شوي هم دي. هغوی وایي چې د دوا او درو د کمبود له کبله ممکن ډېرې د مرګ د خطر سره مخامخ شي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویلي دي چې امریکا نشي کولای چې په فلسطینیانو سوله تحمیل کاندي. ښاغلی عباس ویلي دي چې د سولې جریان یوازې په دې شرط پیل کېدای شي چې د لویدیځې غاړې او د غزې د تړانګې په شمول د فلسطین دولت په داسې طریقه جوړ شي چې ختیځ بیت المقدسې چې اسرائیلو د 1980 کال په جنګ کې نیولی دی پایتخت وي. فلسطینیان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې نه وروستو چې په هغې کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژندلی په قار شوي دي، او ښاغلی عباس ویلي دي چې د سولې په جریان کې د امریکا منځګړتوب نور د اعتبار وړ نه دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا هوایي قواو په یمن کې د القاعده او د داعش په ضد خپلو هوایي بمباریو ته دوام ورکړی دی، او د ډسمبر او د جنوري په میاشتو کې 13 ځلې د دغو افراطیانو په مرکزونو بمباری کړي دي. د امریکا نظامي مقاماتو ویلي دي چې په 2010 کال کې په مجموعي ډول 113 ځلې په یمن کې د القاعده او د داعش په مرکزونو بمباری کړي، چې دا اندازه نسبت 2014 کال ته تقریبا دوه چنده زیاته شوې ده. سږ کال تر اوسه پورې 10 ځلې امریکایي قواو په یمن کې دغه شان بمباری کړي دي. د تایوان مقاماتو ویلي دي چې پرون د تایوان ساحل ته نږدې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وه، د یوه هوټل دوه کارکوونکي وژل شوي او 144 نور زخمي شوي دي. د تایوان مرکزی خبری اجانس ویلي دي چې د حوالین په سیمه کې مارشال هوټل ته په دغې زلزلې کې سخت تاوان رسېدلی دی، او داسې ګمان کیږي چې ډېر خلک بلته بند پاتې وي. دغه خبری اجانس د هغو خرابو سرکونو عکسونه هم خپره کړي دي چې په دغه زلزلې کې تاواني شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې د لومړنۍ لواء د 111 فرقې په دویم کنډک د برید لکبلې د فوج دوه جنرالان او 15 صاحب منصبان لکاره لري کړی دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سولمن په دې نږدو ورځو کې افغانستان ته د سفر څخه پاس بیرته راستون سوی دی او د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا غړو ته د خپل سفر او د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي باندې معلومات او د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه ورکړل. په دې اړه د رپورټ تفصیل ماتیولا عابد راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان او افغانستان سره کار کوي چې روان جنگ ته سیاسي حل پیدا شي. له شک پرته چې طالبان به دغه بهیر مهمه برخه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولمن چې تیره اونۍ په کابل کې د افغان چارواکو سره ولیدل، د متحده ایالاتو د سنا مجلس په یو استماعي غونډه کې وویل چې
منګ دا یقین لري دوی کولای شي چې طالبان سولې ته حاضر کی او په خپل هیواد کې هغه ته د پټېدو ځای ورنه کی.
طالبان تر اوسه د سولې د بهیر سره لیوالتیا نه ده خوده. خود استمایا غونډې د بحث اصل موضوع د ولسمشر ټرمپ وروسته سرګندونه وي چې امریکا د طالبان سره د سولې خبرې نه کوي. په سنا کې د دیموکرات ګون غړي کریستوفر مورفي وویل چې د ولسمشر ټرمپ دغه خبرو حیران کړي او معلومه نه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا تګلاره د ولسمشر ټرمپ دا ډول سرګندونې دي او که هغه څه چې امریکایي ډیپلوماټان وایي. خو ښاغلی سولوان وویل چې ولسمشر ټرمپ د کابل د تازه بریدونو په غبرګون کې دا خبرې کړې او په خبره ولسمشر غنی هم د طالبانو په اړه همداسې دریز لري. په همدې حال کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنټ روبن دغه دریز په طالبانو د دغه دواړو ولسمشرانو د قهر او د غوسې له کبله ګڼلې دی. ښاغلی روبن وویل چې دا ډول دریزونه د طالبانو سره د سولې خبرې ځنډولی شي خو ستونزو ته د سیاسي حل د موندلو بهیر بدلولی نه شي. نوموړي امریکا ته وویل د متحده ایالاتو حکومت دیکتاتوري نه ده چې د ولسمشر څرګندونې د تګلاره یا قانون اوسي. اوباما ویلي دي چې کوانتانامو تړي خو ونه شو کولی. ټرمپ بیا بېځایه خبرې ډېرې کوي خو ځینې بیا په پالیسۍ هم بدلېدای شي. د ولسمشر ټرمپ له لورې د طالبانو سره د سولې د خبرو د نه کولو مسله د افغانستان د سولې شورا ځینې غړي هم حیران کړي دي. د دغه شورا غړي حبیبه سورابي امریکا غږ ته وویل چې د شورا ځینې غړي د ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونې د سولې د هڅو د درولو په معنی ګڼي. خو د میرمنې سورابي په وینا د ولسمشر ټرمپ په طالبانو دا ټینګار هم کړی دی چې د سولې مذاکرات بین الافغاني دي، امریکا یو اړخ دی. طالبانو په وار وار د افغان حکومت سره خبرې رد کړي او ټینګار کړی دی چې د امریکا له حکومت سره خبرې کوي. خو ښاغلی روبن چې د 2009 نه تر 2013 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي سره کار کوي، د امریکایي چارواکو او طالبان ترمنځ تماسونه نه دي رد کړي. نوموړی وایي چې امریکایي چارواکو 2010 او 2012 کلونو ترمنځ او له هغې وروسته په المان او قطر کې د طالبانو سره تماسونه نیولي دي. ولې د ټورو سره سره امریکایي چارواکو تایید کړی دا چې پاکستان په طالبانو ډیر نفوذ لري او کولای شي چې هغوی د سولې خبر ته کینی. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنوریدونکو، په کابل کې د سه شنبې په ورځ یعنی د فبروري شپږمه د هند لخوا د $10 میلیون په ارزښت د افغانستان سره د 100 پراختیایي پروژو قرارداد لاسلیک شوی دی. په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو په هند کې د افغانستان د سفیر ښاغلي شهیدا محمد عبدالی سره مرکه کړې.
پروګرام ته بخیر راغلی. تازه مرستې څومره مهمې دي ستاسو په نظر؟
ډېرې اړینې پروژې د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به واقعي ډېر اثر او مثبت رول ولوبوي. د هغه پروژې چې تیر کال د دوو حکومتو د ناسي په ترڅ کې ترسره شوې او د هندوستان حکومت او د خلکو څخه مننه کوو چې د خپلو ژمنو پر اجرا کولو باندې پر وخت اقدام وکړي.
صحیح، اکثرا شکایت کېږي چې دغه مرستې خاري سیمو ته رسیږي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دا کلیوالو سیمو ته هم رسیږي که نه؟ ځکه چې هلته خلک ډېر ضرورت لري دغه مرستو ته.
اصلا دا محلی پروژې دي کلیوالو ته رسیدا په بهر شهرو کې نږدې اما په محل کې لري دي اصل هدف دا و چې د افغانستان اطرافو ته کومک ورسیږي او په اطرافو کې خلک کارو ګمل شي او دوی په ژوند کې بهتروالی راسي نو اصلا دا ټول پروژې اکثره پروژې په محل کې کېږي او 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 دا به د دې وزارتو د لارې چې دولس وزارتونه او دغه صدرې مستقل ریاستونه دي د دوی په همکاري او د دوی په دفترو او نمایندګانو باندې چې په محل کې لري دا کاري به تطبیق شي.
صحیح. پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ حضور څخه تل شکایت کړی دی او ځینې وایي چې اسلام آباد له کابل سره د نوي ډهلي پر مرستو حساسیت ښیي. ستاسو په نظر پاکستان ولې باید د هند له حضور څخه ویره ولري؟
نو موږ ته سوال دی دا چې اسلام افغانستان چې ضرورتونه بیا رغونه ده او د خپل په ژوندانه کې شوالي دي او امنیت دي نو کچېری هغه هیوادونه چې صادقانه افغانستان لپاره د ارزولو نو په عمل کې ثابت کی او هغه هیوادونه چې افغانستان سره په دې اړه کومک کوي باید حمایت مو کی نو موږ د هندستان د خلکو او حکومت څخه مننه کوو او امیدوار چې د هیواد سیمې هیوادونو په شمول د پاکستان به هم د دغسی کومکو حمایت وکي بلکې په خپل هم د دغسی کومکو تر شا په افغانستان کې ودرېږي تر څو په افغانستان کې د خلکو په ژوندانه کې شوالي راسي او په سیمه کې بل اخر هغه اثرات چې د افغانستان د ش امنیت له کومه راځي هغه هم په هیوادو کې په شمول د پاکستان معلوميږي.
خو ځینې وایي چې کابل باید له هند سره او امدارنګ پاکستان سره په خپل اړیکو کې یو ډول توازن رامنځته کړي. له یو هیواد څخه وینو چې مرستې راځي او پر بل هیواد تور دی چې افغانستان بې ثباته کوي، په دغسې یو حالت کې څنګه امکان لري چې په اړیکو کې توازن یقیني شي؟
نو تا خو د افغانستان مستقله پالیسي ده او موږ دا توازن باید تعریف شي. دا توازن کدا شي چې یو هیواد په بل هیواد کې بمونه منفجر کړي او یو بل هیواد راځي هغه په هیواد کې بیا راغونه کړي او په عین وخت کې هغه هیواد چې بمونه په هیواد کې غوړ جوابه توقع دی ولري چې توازن د بل هیواد سره برابر وساتي. نو اصلا په عمل کې توازن په کار دی باید ثابت کړي هیوادونه چې ټول هیوادونه په افغانستان کې مساوي رول وبوي او ټول هیوادونه د افغانستان په بیا راغونه کې رول لري هغه وخت به دا توازن اوتومات او په خپل عملي کېږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدلی صاحب ستاسو له توضیحات څخه او ستاسو له وخت څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا په ډیرې اسماعیل خان سیمه کې د حکومت پلوه طالبانو پر ضد ولسی پاتون سوی او قهرید الخلقو د طالبانو دفترونه سوځولې دي. نور تفصیل د ډیوی رادیو پر رپورټ کې واوري.
مظاهرچیان له هغه وروسته راو پرېدل کله چې د وزیرو او مسعود قبایلي جرګې پولیسو ته نن د غرمې تر 12 بجو پورې وخت ورکړی و چې د یکشنبې پر ورځ د وژل سوي ځوان ادریس وزیر قاتلان دی ونیسي. ادریس وزیر د جنوبی وزیرستان د شکی اوسیدونکو او په ډیر اسماعیل خان کې د جایداد د خرڅ او اخیستو کاروبار کاوه. د ادریس وزیر خپلوان وای د هغه په اډه کې لږینه کسانو سره خبره ترخصوي و خو ادریس نه پیژندل چې دا حکومت ته د تسلیم سوی وسلوال طالبانو د مصباح ډلې کسان دي او کله چې نوموړی د پراپرټي خپل دفتر ته ولاړ نو د تور ششو په موټر کې کسان ورغلل او پر هغه دزی وکړي چې پکې ادریس وزیر ووجل سو او ورور یاسر وزیر یې جوړل دی. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې خبرې سوي ویډیوګانو کې څرګندېږي چې ځای خلکو و کورونو ته اور ورته کړی او یو پیک اپ موټر ښکاری چې د اور لمبې اور باندې ګرځي او ویډیوګانو کې دا هم ښکاره کیږي چې لځینو کورونو څخه لوګي پورته کیږي. دغه ویډیوګانی تاسو د ډیور ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم لیدلی سئ. خو د دغه ویډیوګانو څخه یو اخستل شوی ژغ څه دا ډول دی. بلې خوا د جرګې مشران وایي د ادریس قاتلان معلوم دي چې د طالبانو له مصباح ډلې سره تړاو لري او د هغوی په ضد رپورټ هم له پولیسو سره لیکل شوی دی. نننۍ احتجاجي ناستې ته یو مشر شفیع الله وزیر وویل چې وزیر مسعود او ټوله پښتانه نن په شریکه د انصاف غوښتنې کوي چې د دوی د ځوانانو وژنه دې بند کړي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې د وزیرو احمدزیو او عثمانزیو جرګې اف آی آر درج کړی او د ککنو کسانو د نیولو لټون یې پیل کړی دی. د ادریس وزیر د وژنې په اړه وزیرستانیان په ټولنیزو رسنیو باندې خبرونه خپروي او تور لګوي چې حکومت پلوه وسلوال په رڼا ورځ د دوی ځوانان او مشران وژني او په آزاد مټ وسلې ګرځوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتنو لوی احتجاجي غونډه اوس هم دوام لري. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه پښتانه ملت پال اسلام آباد ته رسیدلي دي. یو شمیر قومي مشرانو غونډې ته د بې غوري له امله د پاکستان پر حکومت توندې نیوکې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل به زموږ همکاره برېښنا عمرخیل تاسو ته درکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسی او لاغه دی دا تحقیقات وکړي چې نورې په جعلی پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلې دي.
مطالبه مو دا ده چې راو انور دی ژر تر ژره ونیول شي، یو عدالتي کمیشن دی جوړ شي او لاغه دی پلټنې وکړي. زما د سره هم کار دی او هغه هم باید راته وخی چې چا ورته د دې وژنې ویلې دي. لدی غختنو څخه نه پشا کیګو. د باچا خان او ولی خان په سر مې در سره واده ده چې موږ به تاسو سره یو، تر هغه به در سره یو تر کوم مو چې مسلې حل شوی نه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لاریون کوونکو ته ویل چې یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې کړ شي. د نقیب الله مسعود په وژلو تورن پولیس راو انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. په اسلام آباد کې راټول شوي مظاهره کوونکي درې غوښتنې لري.
د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي. ترې تم شوي پښتانه ځوانان دې ومندل شي. قبایلی سیمې د لماینونو پاک کړل شي.
د جنوري په 14مه د میلر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سن چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه وو او دا د پولیسو یو جالي مقابله وه.
دا سه ظلم هغه مهال رامنځته کیږي چې پولیس د لیاقت په اساس نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو پر اساس استخدام کیږي. خکاره ده چې دا اغیز کوي.
د اسلام آباد احتجاجي لاریون ته د یک شنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورغلی و او وی ویل چې د پښتنو د راتلونکي لپاره په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډول ډیر اړین دی. د نقیب الله مسعود د وژل کېدو په احتجاج کې له څو ورځو راهیسې په کراچۍ، کوټه او مردان کې هم لاریونونه وشول. د نقیب الله پلار په کراچۍ کې لاریون ته وویل
موږ هر چیرته د بېګنا خلکو په وژلو احتجاج کوو. نقیب زموږ زوی و، هغه مړ نه دی. هغه د 200 میلیونو کورنیو په زړه کې ځای لري. دا ثابتیږي چې هغه ترهګر نه و.
نقیب الله د وزیرستان د مسعود له قبیلې څخه دی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال و. ټولنیزو رسنیو کې د هغه وژل کلک غندل شوی او د هغه د قاتل د نیولو او محاکمه کېدو غوښتنه شوې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره سوې چې له مخې یې یو شمېر کسان په عام محضر کې یوه ښځه په لرګیو وهي او نور کسان یې نندارې ته ولاړ دي. پیشه د لندې په میاشت کې سوې، خو ځایي چارواکي هغه وخت دا پیشه تایید کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د وهلو ټکولو ویډیو خپره او سخت غبرګونونه راوپارول. وهل سوې نجلۍ سوریا نومیږي. نوشابې آشنا ورسره مرکه کړې. هغه لومړی خپل ځان داسې معرفي کوي.
18 ساله استم، 4 سال نشه عروسه کردنم، شوهرم نستک، شوهرم د ایران نستک. مقصد نمیر چسون کابل صاحبی اولا چراگی نیستیم.
ولی پا هم مازر که خلکو وحلی؟
باید چیز یک اما تو باید خیچون کدام گپی چیز کدن اما تو یک کلانی کدن که مقصد چهارتای وطنمون پن بگیره که ایرای مقصد راق و درواز و رکی و رواکی بامو جا هسته که مقصد میز کردن میشون نفرهای وطنمون با ایجا براو کردن فقط همین.
چو کدا خلق چه پتای در لرگوی گزارو نکاول او تایی وحلی؟
اینه مردم خیره من هیچ کس نبادم و ماما این بدا چی بده فامیلای خدم بدن مرد مقصد یک لط کردن چیز نمیکنن فامیلای خدم هستن چی گفتی نیست خیر است ببخشین.
سبق دی بله دی؟
نه خیر جای ما جای نده خوندن از نمک خوندن.
خا تایی دیده پار پام مازر که او حاله چه دانور جنکو تا پنچی چه به اجاب کسی تا یاد کور بیرون رو نوزی هم دسی؟
بخاطر اجاب وطنشان یک گفت بخانه کدن اما تو مقصد در برابری ما تهمت زدن مورا ما قسم لط کدن ایچ کس نبود فامیلای خودم هم بده.
چه تومت در بنده کرده؟
ایچ یک بچه بده متو سر چیز میکرد کدام اله قطعی شوارم و بیادارم رفت رابطه داشت بخونی من میامد و بچه خواهد نداشت همه تو سر کده قطعی بسال بود قطعی بیادارم و مقصد شوارم میامد میرفت. من گفتم که مقصد بیادر اینا هم پیستی بیادر اینا هم نستی خیر است فکر نک که تو بخوار استی من خوار تستم امو بچه من ناکف از خانه منفر کردم از خانه مادرم رفتم که بزر این پیش خانه ما جای انسان نمیتر هم پیش خانه ما زنگ زده سباد من گفتم بیادر جان میتونه که تلفونی مرا تو جور بکنی که بشوارم زنگ بزنم یا با بیادرم گوشیم خراب شده تلفون ما دادم شما تو یک گادی سرخ داد و بچه مامان تو یک مده پای من بسته کدک مقصد بامی رادیف ما را لطکوب کدن خب تا میبینیم در تصویر که میگن که مقصد بخاطر بگنایی کار کدن که چهار دانه از رباطی همزین فهم بگیرست اگه خدمت ما همی قسمش میکنم مقصد از فامیل مسته که چی کنم مقصد میتونم که بخششون بکنم.
خواه ده میره ملگری تا دویلیو چه راشی ستا تلیفون جور کی ترچو ده تخپل میره سر خبری وکی پام دی وخت کې د ماما زوی ولیدلې او پتاي بعده اشتباه وکړله د کور نور غړي خبر کړل بل اخره سرنوشت د سشو چې صحرایي محکمې ته دراو کوي او وهل ټکول درکې هم دسی؟
او بله بله او بله خیر ببینین بله.
یعنی په اصل کې تاسو کما نامشروع رابطه د خپل خاوند ملګري سره نه درلوده؟
نه خیر خدانا کده بر مقصد سیجز قرآن است که قطیم بیار خوندگیست قطیم مقصد بخونی من که میامد میرفت خوخار نداشت شوارم بیادارم اما تو رفت رابطه داشت بیادارم لالا میگفت شوارم مقصد اما تو قطیشان بیادار جان گفته رفت آی میکرد من گفتم که مقصد یه خوار دیگه ما در پلود فکر نک که تو به خوارسی خوارد مستم و همی ترتیب و فکر کده که مقصد کدام اشتباه کده بینشان مقصد مامای مقصد مرا یک کلونی کده هیچ کم نیست مشکل نیست.
آقا خزا چی ده چادری سره ده لزگون و نارینا و پا منس که والاره ده و بیا ده لخت و گزارون پی کیگه و حل تکول کیگه آقا خود تخپلا ای کنه؟
بله آما در جون خودم استم.
تخپلا ده زن پاک لطسوه دیده پارا چه نور خلق پند و اخلی باید تو و حل شی پا ده اکلا تخپلا لطسوه چه والی ده خاک وانو ریدل شو
بخطیر کدن که مثلا ترک سمی کنیم که مردمی رو با تیندین مقصد پند بگیره کدومش مقصد دلگردی نکنه که رمی رایی مقصد هر کس رفته هایی داره بمی کوچه به ایجابی نکنن اولاد خدمان هست خدمان همه تو میکنیم که چهار مسلمان نیست خیلی چیزه که در نمو مقصد تصویر تلویزیون تا گوشی تا میدونیم دیگه اونه اونه شمون هسته که درد شو نمیدونیم مقصد از فامل مستک مامای مستک و خسار مستک یه سمینه هست بیگانه نیسته کلگیس از فامل مستک
ده پلار کورانه دید سوی
مقصد اینا همه تو قصد به تشویش شدن همه تو گفتن شون که مقصد ما به هیچ کاری نکدیم ما بمی مقصد بیادرم هم نبود هیچ کس نبود در دیارگی ما بعد زیخدا هیچ کس نداشته
کلی چه اداسه پا هم محضر که ده وحل و تکولو ده پاره لکور ایستلی تو پایده چی چیر تا دیوری؟
نه خیر اما تو مرا گفتن که بیا برای مقصد اما تو مرا گفتن که بیا یک کار داریم اما تو برام آمدم قطعیشن و هیچ نفع میدن اما تو لاتم کردن بگه
ساده وحل و تکولو ویدیو دیر خلکو لیدلی ده او خلق ډیر په قار دی په غچا چې تی وهلې او ټاکولې او هیڅ کله به هغه کسان و نه بخي چې تی وهلې خپل د دې کسانو په اکل څه نظر لري څه وي
خای دغه مادر جان چی بکنم مقصد از فامیل مستن بعد بخشش هم بکنم که یقی مقصد نه بخشیدن ندارن نمیشه فامیلای خود مستن هست یا سگ ماماست
سمه ده چه اغا کس چه تی وحلی اغا سا ماما ده پا په محضر کې د سه وحل ټاکول دی وی بے گناہ خزه چې سوې سه بے گنای د سره کم یو کار دی
نه خیر به نظر خدم خوب نه ستا کو ما مقصد دې چې په راخ گفتن هسته جما چې شو نه گفتم مره په گنای ترک کدم کې چور مقصد مسلمان غیریه پام بگیره کار خوب نه ده کار خراب بده او مقصد چی کنه مازه فامیل مونږ یک ګمه ته سالونه کدان
ستاد وحلو ټاکول د پیخ نه دی خاون خبر دی
کب میزنه کتی
خبر دی ورسره کړی څه وی درته
ای چی چی نه میگم ته کب میزنه
او ته ورته څه جواب لري
باشه نه می جواب امیتم که مقصد از فامیل پس مقصد مرا به کلونی کدن که
په افغانستان کې ولې صحرایي محکمې جوړیږي؟ د صحرایي محکمو مخه باید څنګه ونیول سي؟ نوشابه اشنا د ښځو چارو د وزارت د مرستیالې سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
د ښځو چارو د وزارت موندنې یا څېړنې څه دي چې ولې په افغانستان کې صحرایي محکمې دایریږي؟ په داسې یو ملک کې چې قانون شته، حکومت شته، ولې داسې یو کار کوي؟
نوشابه جان دلایل خو د دې زیاتی که تاسو اورېدلی وي د دې ښځه په اړه د دې میړه ایران کې د دوه کال کې تقریبا چې هغه د کار لپاره تللی یعنی د خپل فقر او تنګدستي یو لامل دی چې د زیاتره ښځې په ډېرو سیمو کې په ډلهیزه توګه د نارینه کار ته ځي بهر ته او هغه نور پاتې خلک چې په کور کې دي نو د سواد سطح یې ټیټه او په یو وړه خبر دوی دا منطق ته دینه لري چې مثلا یو څوک چې یو جرم متصره کړي دا حق د سزاور کولو بیا خصوصا د سرایي محکمې د جوړول دوی نه لري دا حق نه لري او د دوی په مقابل کې دوی ته سزا ورکول کی او بل دا چې دوی په ډېر لرو سیمو کې پراته دي نو بیرته دي چې په دوی په قانون تطبیقیږي
څومره امکان شته دی چې حکومت د سرایي محکمو د دایریدو مخه ونیسي
زه فکر کړم چې ما هغه تیره ورځ کوم ورځ چې موږ ته خبر ورسېد د خصابو موږ د مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړ د پیښې د اعتراض په ډول او د غندلو په ډول او د دو په خاطر چې هر څومره زر ولسوال باید دغه پیښې ته رسیدګي وکړي او هغه مجرمین باید د قانون منګولو ته وسپاري نو زه فکر کړم چې که دغه رقم ډېر په سرعت اقدام وشي دغه مجرمین د قانون پنجو ته وسپارل شي دغه محکمه یې وښودل شي او دغه جریان وښودل شي چې دغه اعلان وشي د رسنیو نه چې دغو خلکو چې دا کار کړی و دغه دوی په خپله سزا ورسېدل دا به ډېر تاثیر ګذاره وي واقعا دا کار به تکرار نه شي
د دې وروستۍ صحرایي محکمې عاملین نیول شوي دي د حکومت سره دي د عدالت په تامین کې به ستاسې هلې ځلې څه وي
دا په هغه وخت کې چې دوی خپل د قانون په مطابق خپل سزا ته نه وي رسېدلي د موږ ریاست او د موږ وزارت دا د موږ اړوند اداراتو څخه دا پایګیری او دا غیر موږ فلاس کېدای نو موږ توجه لیرو په چې دوی خپل سزا ته باید ورسي خو د بل امرغه څنګه چې زه خبره شوې یم چې یو قماندان توپک سالار چې په موږ ساحه کې د قضیه کې رول درلوده هغه ته ښایي دغه یو تن ته ښایي او هغه نوري خلک نیولي
بله هغه عاملین چې هم د اوس د حکومت په منګولو کې دي کچیرته د مجرمین آزاد شي نو دا به بل ورځ به بیا هم د سیو صحرایي محکمه دایریږي لکه په تیرو کې چې مجرمین تښتیدلي وو او دا همدغه تیښته د سبب شو څه چاره په کار ده اصلا په ټوله کې
دا درته ویلای شم دا په ډاډ درته ویلای شم دا خبر چې شو رسنۍ ټوله خبرې شوې دا موږ کانفرنس کې دایر کړای دا په هیڅ ډول په هیڅ رقم نشي کېدای چې دا خبر پټه پاتې شي او یا دوی سزا ته ونه رسیږي مو پیپسي مو خدا وظیفه د ښځو چارو وزارت خو بله وظیفه د متهمینو د مجرمینو په هغه کې نه لري همدغه وظیفه لري چې پایګیري ترې وکړي او دادخواهي وکړي چې هغه سزا ته ورسیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ